السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم فایل په خبرونو باندې وکړو د ایران د بشري حقوقو یوې څارونکې ډلې حالواش ریپورت ورکړی چې لکتر لګه و افغان کډوال او د افغانستان ادبا د ایرانی ځواکونو په ډزو سره وژل شوي دي. د دغه سازمان په ریپورت کې چې پرونی خبر کړی راغلی دا پیښه د جمعې په ورځ د سیستان بلوچستان په ساروان سیمه کې شوې ده. د راپورونو له مخې دغه افغان کډوال ایران ته د اوښتو په مهال باندې په د ایران په خاوره کې دننه د ایراني ځواکونو لخوا د سپکو درنو وسلو په ډزو سره وژل شوي دي. د هالواش په انسټاګرام باندې هم د دغې پیښې منسوبې ځینې ویډیوګانې خپرې شوي دي چې ازادي راډیو یې په یوازې سر نشي تاییدولی. د افغانستان د ورزشي ټیم لوبغاړو په اسلامي پیوستون سیالیو کې د نقره او برونزو دوه نور مډالونه هم وګټل. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم کپتان محسن رضایی په 80 کیلو وزن کې وتوانید چې د نقره مډال وګټي. د افغانستان دغه تکواندو باز د طلا د مډال د ګټلو لپاره له ایراني لوبغاړي علی اصغر علی مرادیان سره لوبه وکړه، خو د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي محسن رضایی ته د ورپېښې ناروغۍ په خاطر یې لوبه وبایلله. هغه تر دې مخکې د اولمپیک د نایب اتل ماګومیدوف په وړاندې لوبه کړې وه چې هغه مات کړې وه. کاشم ماګومیدوف د آذربایجان په ګټه باندې لوبېده. تر هغه مخکې هم محسن رضایی د عربستان لوبغاړي ته ماته ورکړې وه. همدارنګه د ازبکستان لوبغاړي هم له مخې لرې کړی و. د دغو لوبغاړو څخه مخکې د افغانستان د موی تای لوبغاړي د سرو زرو مډال د افغانستان په نوم کړی و. د اسلامي پیوستون سیالۍ د نومبر له څلورمې پیل او تر یوویشتمې دوام کوي چې له افغانستان شاوخوا 90 لوبغاړي پکې برخه لري. لازادی رادیو خبرو ته غوږ یاست. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د لویدیز بالکان هیوادو د سفر په لړ کې نن مونتینیګرو او سربیا ته ځي. د جرمنی خبری آژانس ویلی واتفول د بوسنیا هرزګوین له چارواکو سره خبرو کې ویلي د اروپا په زړه کې سوله او ثبات یو اړتیا ده او د بوسنیا حکومت یې غوښتي چې د اروپایي اتحادیې په لور خپل سفر ته دوام ورکړي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د بریتانیا د کډوالۍ نوي بدلونونه نن پارلمان ته وړاندې کیږي. د دایمي اقامې د انتظار موده 40 کالو پورې شوې ده. د نوي بدلونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي استوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. پخوا دغه موده 15 کاله وه او پناه غوښتونکو کولی شوای تر 50 کلو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
حجرې جوړښت پیژنو. په دې لوست کې د حجرې حجره مو پیژندل چې حجره د چا لخوا کوشش شوی و، تاریخچه باندې پوسولو، همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوې وې چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي هغه مو وویل، او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندې او ډولونه مو وپېژندل چې مختلف مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې څخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسو درس به د 10 صفحې څخه تر 13 صفحې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وستونو په تېر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلولر په نامه سره یادېږي، او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټیسلولر په نامه سره یادېږي. دغه کم ژوندۍ موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې حقیقي هسته لري او ځینې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادیږي. پروکاریوت چې دی خپل د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی، په معنا سره دی. پروکاریوت د کوم ژوندۍ موجودات چې پروکاریوت حجره لري، دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده، او د کوم هسته چې ده د مخاص غشا په واسطه پوښل شوې نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجي اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کېږي، چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري، او ډي ان ا چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی. او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي، یا هم د تار په ډول سره پراته دي، او دوی کوم د حجروي ویش هم نه لري، او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د ارک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس، یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی، او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی، د دوی هسته چې ده حقیقي ده، او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي، او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو دی. او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په څه کې راځي؟ په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي، او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دي، او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان ای چې ده هغه په کروي شکل سره په پراته ده. خلاص تاسو ویلای سو چې مایتوکندریا چې ده هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري، او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجي اجسام دی، هستوي غشا ده، او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري، مګر په یوکاریوت کې شته. که چیرې رایبوزوم ته راځو، رایبوزوم چې دی خپل پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود، رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري، او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته، او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کېږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو. چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي؟ حجره چې ده هغه یو مشخص دا کوم یوکاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي، او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي، چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده. او موږ وایو دغه کوم یوکاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده، او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یوکاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کوم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څنګه چې مو وایي دی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کېږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي، نبات ته چورکی کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي. او دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپله سوقیمته قند چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو، او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه څه سوال کېږي چې خپله په مړو موادو کې شمېرل کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو معین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپله په درې ډوله ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی، او درېیم منځنی دیوال یا هم مډل لاملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلو څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی، ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلوز لري. مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلوز دی. او د دوی دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي ترڅو انساجوي غشا ته حجروي غشا چې دی د ژوندي موجودات ټول حجرې چې دی هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې د ډېر فعالیتونه سرته رسي، دوی یوازې د حجرې ساتنه نه بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروټین، شحم یا لپید او کاربوهایډریټ یا قندونه لري. او د شهمو کم جوړښت لري پکښې کې څو پوره دي. خپل شهم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړې او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یو هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده، او بل یې هایدروفوبیک ده. ورپسې راځو سایتوپلازم او اورګانیلونو ته. سایتوپلازم او اورګانیلو، سایتوپلازم چې دی خپل یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته. او د دې کوم خالیګات چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوراردین سایتو لخوا چې سواله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدل. د جوراردین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړل. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم، د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي، چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي، او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلکی، یا د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین، شحم او کاربوهایډریټ شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او دوی چې کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي، دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګه ځینې وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري، چې دا اکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده، چې په ځینې چې یو چې دي غیر ژوندۍ موجودات په کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګه ورسره اورګانیلو نه دي ژوندۍ اجسام دي چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسېږي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټول اورګانیلونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا چې وو ته ورته جوړښت لري، او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی چې په ای آر سره هم شدول کیږي، چې خپل په جوړښت کې وي دي، چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي، او بل یې د صاف یا هم اګرانولر دغه اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې ورته وایي دا ویلې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري ځکه نو د دانه دار په نامه سره یادیږي او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې د اګرانولر په نامه سره هم یادیږي دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري او دغه دواړه چې خپل په مېز کې توپیر لری چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی مګر سموت چې دی یا سافت دی هغه نه دی پوښل شوی دغه چې دی د نل لرونکي چې دی هغه د پروټین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي فټ د جوړولو لپاره کار کوي یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروټین جوړول دي او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په د رف چې دی یا هم د نلرونکي چې دی په حجره کې پروټین ډیر تولیدوي لکه پانکراس او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي یعنی موږ کوم چې پروتین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی او دوی په پانکراس کې ډیر وجود لري او هم دا رنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي هم دا رنګه دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه مجده ای آر په نامه سره هم یادو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري ورپسې راځو رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجرې په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري او د دوی اندازې اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو مایتوکندریا مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي او دوی چې خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري او مایتوکندریا کشتیمانند جوړښت لري د دوی انرژي چې د هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي چې دا میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې د تولیدیږي همدارنګه د هم خارجي بهرني ميمبرين اوټر ميمبرين یعنی بهرني پرده لري او هم دننی پرده لري چې هغه د انر ميمبرين په نامه سره یادیږي او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده او هم کو انزایم لري او انزایم چې د مشوي یو پروتيني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعامل څخه تکتیا لري پرته لدې چې خپل تعامل کې مصرف سي او کوانزایم چې دی یو غیر پروتيني مالیکول دی چې د انزایم سره یو ځای کار کوي ترڅو د کیمیاوي تعامل تر سره کولو لپاره مرسته کوي وکړي دا اوس موږ اوس د نن ورځې موضوع په اخري بخر کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی دویمه پوښتنه حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شامل دی او دریمه پوښتنه د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
او
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پر ہلا چھ ٹول جوڑ غوثیت من بیاس شرع لاس د دول سم ټول گی و دو ایم لاستا نن رز رزو د مندل کوم او راست کی کوم خبری چوی هغه موضوعات نور هم متعلق وو. په تل واس کی مو یوازې دو نو ویل چې مندل خپل مطالعات کی کوم نظریه وړاندې کړې وې. همدارنګ د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې. د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربه کړې د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و همدارنګه لا آف انډیپنډنت ازورټمنت و چې دا ټول څه کېدل د مندل په قوانینو کې راتل. د رز رازو دغه کوم علیلونه چې دي متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي بونت مربع ده دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زموږ استاسې درس په د اتمې صفې څخه تر څوارلسمې صفې پرې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و یا هم د دوی خاصیت دانی چې وي پوشي چې وو یا ګونجي وو او یا هم صاف به و. یعنی دوه صفتونه درلودل چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي او دغه دوه صفتونه جوړه چې دې ته موږ څه وایو یوه جوړه علیل وایو او علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د چی په نامه سره دیږي د علیل په نامه سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په ځینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی یا د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دی یا شنیوی یا ژړیوی دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چې کېدلی سي علیل کېدلی سي. مگر شین رنگ او صاف دانی یو د بل علیل نسي کېدلی ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیر رنگ او ګونج دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت لپاره چې مثال د یو صفت لپاره دوه خاصیتونه یو خاصیت لپاره دوه صفتونه راغلي اوسې هغه چې دی عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونج او شنه او ژیر چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو له بل سره څه جوړ کړی دی علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعه څخه عبارت دی. یعنی په وګړي کې په انسانانو کې چې کم یا په د ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینیټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی سي چې مثال دواړه غټ ای اوسي یا کېدای سي یو غټ ای او یو کوچنی اوسي. یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکې شکرت لای سي هغه چې شې دی. یعنی د دې جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال سي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی. یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره سوی هغه مشترک ښکاره کوي. اوس کچېره مثال ځنی کسان د فینوټایپ لالارې مثال ظاهري بڼې یو رقم اوسي مثال دوه خبرګونې عمرونه چې په چهره کې ورته اوسې د دې جینوټایپ کې داسې فرق ولري. یعنی یوې کې داسې خالص اوسې او یوې هم چوسې نه خالص اوسې. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسې جینوټایپونه یو رقم اوسې هغوی کې داسې فینوټایپونه یو د بل څخه یعنی چهره یو د بل څخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې شمې سالي موږ د هندي تور خوک د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري دوه جینونه لري چې یو تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کم نسل چې دی لاس راځي او وی ټوله دغه تور رنگ لري چې په دې سره موږ وایو د دې جینونه چې دی هغه مطلب تور او سپین هغه رنگ چې دی هغه جینونه چې دی د جینوټایپ څخه باس کی مګر فینوټایپ چې دی هغه د دې هغه ظاهري رنگ تور رنگ دی هغه مشترک ښکاره کوي ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو یا هم په دې کې د ته موږ د جینټیکي ضرب جدول هم ویلی سو دا چې د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادې دی د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دی کولی سو د دغه جدول یا د پونټ د سکوير په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کې چې بیا وروسته دغه خپل دغه عملیه چې د پونټ په نامه سره یاد سوله په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکې راځي عموما موږ ویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تور باندې د الفبا په تور سره شودل کیږي چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټ لري چې په دا څلور چوکاټ کې د پورت د خاصه خچکم خاصیتونه راځي هر توري په هغه کم چوکات داخل کې چی کیږي لیکل کیږي او په افقي ډول سره هم چې ورسره په دغه داخل کې د دوارو جینونه دغه دوار والدینو جینونه پکې کیږي او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دې کم خواص چې دې کم صفاتونه چې دې هغه چی کیږي ښکار کیږي چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګو رنگ په نظر کې ونیسو مثال په پورتنی برخه کې نسواری رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانی اوسه او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چې د غټه بی سره وشیږي اوس نو په دې کې غالب والی او مغلوب والی خو مشته ول تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې شدی غالب دی نو په دې کې چې کم جینونه راځي په دغه غو د نظر کې نیول سره به مشته معلوم سي چې دغه کم نسل چې رمسته کیږي هغه به نسواری رنگ ولري او که سرګي زرغون رنگ ولري دا چې دی په کرنه او مالداری کې د دې څخه په زیات اندازه استفاده کیږي ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع غانی وایو په دې کې مثالونه وایو مونو هایبرید مر ویل چې یو رنگ چې اوسې چې مثال دی یو صفات لرونکي اوسې که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاسته راوړو موږ به ووینو چې په لومړی نسل کې غټه تی او کوچنی تی په څلورو سره خانو کې راځي ځکه چې په دې کې چې د مثال د هغه چې چې د کله سره د غکیر لوړ قد چې دی هغه غالب دی نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې سي لوړ قد ولري کله چې دویم نسل لامسه کو دوی خپل په منځ کې سره القا کړو په دا دویم نسل کې چې دی غټه تی او کوچنی تی دوار قرار لري اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوی تی ګانې غټه تی او کوچنی تی سره یو ځای کوو په پای کې چې کوم نسل مشترسته راځي په هغه کې به مثال موږ وینو چې یو به خالص غټه تی اوسې د لوړ قد لرونکي یو به نه خالص اوسې چې یو غټه تی به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټه تی یو کوچنی تی چې دی نه خالص دی یعنی هم دغه کوم کوچنی تی چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکې مغلوب پاتې کیږي او لوړ قد پکې راښکاره کیږي او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی تی تیګانی خالص راښکاره سي چې د دې نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولای شو چې یو پر څلور برخه چې دی هغه خالص لوړ قد دی دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکي دی او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکي دی چې تناسب په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي یعنی عموما موږ ته ویلی سو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاره دا خو یې جینوټایپ سو په فینوټایپ کې به موږ وایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي ووسي ورپسې دغه رقم کې چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دې کوم موضوع چې د هغه ټوله چې څه روښانه سي مثال کې چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنگ د انسانانو د سترګو رنگ په نظر کې ونیسو یا هم دا رنګ د موږکانو تور رنگ او سپین رنگ په مثال کې تور او سپین موږ کله موږ سره یو ځای کوم موږ به لمرې نه سچ لاس سره هغه موږ وینو چې هغه به ټوله تور رنگ لري کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنگ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنگ چې دی هغه دوی غټ ای ای ګانې دي. نو کله چې دې سره تزویج شي د اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټ ای یو کوچنی ای ولري چې سپین رنگ چې دی مغلوب پکې پاتې کیږي او تور رنگ پکې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو اف دوه نسل چې کله لاس ته راځي په هغه کې به موږ وینو چې یو خالص غټ ای به اوسي یعنی دواړه غټ ای ګانې به چې هغه به تور رنګي دوه به چې ناخالص به وي یعنی یو غټ ای یو کوچنی ای به خو هغه رنګ به هم بیا فینوټایپ به چی تور رنګي مګر سپین رنګ به پکې مغلوب او عین حال کې کم سپین رنګ چې مغلوب پات شوی هغه به هم راښکاره شي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به اوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ د پونیت د مربع په طریقې سره چې په دې سره موږ کولای شو کم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کو لاس سره ورو ورپسې راځو دا هایبرید تزویج. وایي دا هایبرید تزویج دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیول سره موږ دا مطالعه کوو چې دا هایبرید کې چې به دې موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسر مثال د خبرې کچیر موږ د مشنګو همې ګردوالی د صافو ګنجي جوړشته او هم د دې رنگ چې ژیر او شین رنگ دی هغه په نظر کې ونیسو په دې کې ګرد دانی چې دی هغه په آر سره او ژیر د ژیر رنگ چې لري هغه په وای سره وشي چې هم ګرد او ژیر سره آر وای راځي. همدارنګ د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجی دانی چې دی هغه په کوچنی آر سره او شین رنگ چې دی هغه په کوچنی وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دی خپل په مسکی سره تزویج کړو موږ به وینو چې ټول ژیر رنگ بلري او چې شی به وسی صاف به وسی ګرد به وسی ګونجی به نه. یعنی په دې کې هغه ژیر رنگ او ګرد دانی چې دی پکې غالب او پاپ سو ادوانو چې مغلوب پکې پاتې کیږي. په دې کې په موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره چې کو تزویج کو لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر اوس کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به چې لاس راکې یو تنه سو په دې کې به شپارس مثال امکانات لرو شپارس فینوټایپ په کې کې راته ښکاره کیږي چې په شپارس کې به نه دانی چې دی هغه به ژیړی او صافی اوسي درې دانی چې دی هغه به شنې او صافی اوسي او دوه دانی چې دی درې دانی چې دی هغه به ژیړی ګونځي اوسي او یو دانه چې دی هغه په پکښې کې ګونځي او شنه اوسي. یعنی په دې کې موږ ته ټول څه کوي نسبت پر لاس راکې یعنی ګرد او ژیړ دانی چې دی هغه به نه پر شپاره سي یعنی د شپاره څخه نه دانی او ګرد او مثال شنې اول چې ژیړ دی خو نه پر شپاره سو او که ګرد او شنې هغه درې پر شپارس دغه کم ګونجی شری چې دی هغه درې پر شپارس یوازې کم ګونجی او شنی چې دی هغه به یو پر شپارس وي چې په دې کې د دوی شین رنگ او ګونجی والی چې دی دواړه به پکې خالص اوسه. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دی هغه د یو نسل څخه بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شي کیږي د مور پلار څخه والدین د خپل نسل ته انتقالیږي چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي یو غالب یو مغلوب پکې پاتې کیږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم چې کیږي انتقالېدلی سي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته چې سوي پاتې سوي چې دا عموما په اکس کروموزوم پورې اړه لري ځکه چې اکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې اکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه اکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسی نو که دایسی چی هغا چی سی پا هغا ناروغی بانی مگر که چیری لور تا وسی پا هغا که دا پلار اکس کروموزوم چی ورسی هغا بیا پر دا کم بل اکس چی دی هغا چی رازی غالب رازی یعنی کم ناروغی چی دا هغا پکشی که مغلوب پاتا کیجه چی دا چی دی ارسی صفتونه دی چی دیره دا غا دا البینیزم پا نامه یو نجوری دا چی پا هغا که ما شمان چی طول سپین رزی سپینی مخی سپین رنگ لره دا ناروغی انتقالیجه. تاسو په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرئ. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پوښتنه ده د پونټ مربع واضح کړئ او اخرنی پوښتنه ده ډای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
خصوصی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
ده آزادی ملمه زمان ریاست نوری نیک هیلی و منعی ده آزادی ملمه ده لڑی پا دی برخه که مو پا پاکستان که ده کوچیانو یو مشر ملمه کرده چه یوازنه هیلی ده افغانستان و پاکستان ده ولسونو تر من سول امن او ورور ولیده حاجی سید خان چله څول سیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی د کوچانو د یوې ټولنې مشر هم ورلغاړی ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي د کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجي صاحب سعید خان نه واورئ. حاجي صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپله ځان د ازادي راډیو اورېدونکو ته وروپېژنئ، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه ما نوم حاجي سعید خان کوچی ده او په کام احمد زما او مونږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان مونږ د دغو نمایندګي کوو د کوچیانو ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایئ.
مونږ خو رمې له تقریبا له سلو نه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي مونږ کې د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچیانو کې. اوړي کې مونږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، داسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقه ته او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دی خوا ته دی وروس جنگ مخکې ختل دی مونږ پلرونه، بیا چې کله دی وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې لکه بمباری شروع شوې لغه نشاته بیا نه در ختلي او دلته دی کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغه وړی بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمي موسم کې به تاسو حتما تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. به زمي به شي سو نو د اوخو له لارې مونږ به خپل سامانونه په اوخو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته مونږ راتلو زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بدامني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې چې څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. آغا مونږ سیراغله بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړه، کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې د کشمیر علاقې چې دي کاغا ناران دا ډېرې سختې دي، په دغو کې کچری اسونه او خرونه د دغه لاره منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچلری یو کوچای څومره رملری او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغه پالنه وکړي او کڅنګ؟
او همدې څه دا، اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال چې لري نو بیا دغه غریبانو ته سل مالا یو نیم سل مالا دو سو مالا غو ته ورکی تر اجاختر تر ټیمه زکه دغه لار لا مونږ کې سل وسته یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټه اغه ساتي او باج سلور پنځه سو مالا دوی بیا حکومت غنه کورنی خپل ساتي زمي کې دی جب خرچه پې کوي لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوي ورکی اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي غلطه بس 215 یو رقم دي ځکه غلطه آزاد سیمې دي
یعنی په خپل کې یو دبل لاست نیسي
بالکل نیسو بالکل ځکه دي کې مونږ کې څوک هر سړی غریب شي اول ویږي نو دغه زه شکریا د کوم خپل کوم او کوچانو نه یو بل جمعو کومک یې ډیر کومک یې تر وسه پوري
کوم حالات کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چې ویلې چې سړی ولويږي غریبيږي ولې علت معمولا څه وي
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي انسان د دې غټه بيماري راشي یا بدبختانه په غمنه او بدی دښمنی راشي د دې انسان د خو په هر ملک په ارجی کې په انسان باندې خدای یو پټ راشي یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي نو په دغه سیالات کې به یو بل منغه کوو یو ټولنه جوړ کوو بل سره کومک کوو
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنه سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ترسیږي
مسیرام خو هغه چې پار کوم کې خپل خپل مشر منګل ورو کنه د سلويخ مسیران دي بیا په دغه ټولو نمائندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو اجي صاحب جان په نامو انولي په نامو د انار خان په نامو یو اجي مخرمن نومیږي بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي
هغه شي هر مشکلی من خو د شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت له خوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت له خوا نه کنه بیا موږ مشرانو پورې ځان رسو یا د شي بدبختانه چې لانجر شي خپل کې د دښمنۍ یا د شي وغټه خبر راشي نو دغه جوړې ته د موږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخه تلاړه نه چې ورای ساره کی
آلته تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي هغه بلبندونو ته ولاړ شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی
دا کوم خلک په وخت کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس مونږ سره ستاسو کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکینی بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غړه کې کوم خلکو د مونږ کوچان نوغه پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي دا اوسم او موږ له دغه شی په وخت کې چانه پیژاند چې کاټي او پولیسي نسی او اسناد انسانم لري بس دغه نه موږ خلک لري او بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رش جوړ شو نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه مچ جوړ کړی دي یعنی په موږ باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو دا کار نو چې تا غوانه ته پاکستان نه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار کاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه لغواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکارستو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر غنښمیر ونیول شو ډیپورت سنټر او تلاړ اته ما شومان ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانای زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شلچ په بل ځای پنځو ورځې بل ځای ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانی تلاړ سی جیل تلاړ سی ډیپورت سی نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیر خلک هم په ډیر کم به مالونه خرڅ کړ یو سړی نن تیری پون راته وک چې چې ما شپږ سوه میږې وې دا نن هم خبره درته کوم، او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلور روپیو کې، ما ته یوه روپۍ میلاو شوه، یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله گواه ده ډېرې په افسوس خبرې وکړې، په کام کلخیلو او زما خپل طبیعت ډېر په خرابه شو په هغه سړي.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې دیرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسي دغه بلتون هم نه دراغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسي جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی بده که دی کوچی او دی که موالا او دی ام افغانی تمیز نستا، بسی سوک پا مخور سی او مغا نیسی یا دیپورت سنتر تا ولی یا روپی تر واخلی یا دیپورت شی.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلی یاست، څړځایونه معلوم دي، په اوړي کومو سیمو ته تللی، په ژمي کومو سیمو ته تللی، کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره شته کورم اجنسی کې د مونږ د اسناد لرو چې و دي یو سرکاري غره ده، مونږ دا غره ټیکه کړی په اتلس سوه نوي کې، اتلس سوه پنځوسو کې، مثال په دچې په مخکینیو سندو کې مونږ هغو ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وښان او رمې ملته ساتلي دي، او دسې تاریخي اسناد هم د مونږ شته، خو داسې ځای نشته چې د مونږ ورسو چې کونجي ته ورسو هغه وایي چې مونږ ته اډر له بره نه ده، تر شپرانه پورې زه تللی ما، هغه وایي چې مونږ عجز یو، چیف کمشنر ته زه خپله تللی ما، هغه وایي مونږ عجز یو، یونیسیر ته زه خپله تللی ما، هغه وایي مونږ عجز یو، اډر مونږ ته له پاسه ده، هغه له پاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جهت مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلې وي چې په تیره بیا د خیبر پختونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که
په ټوله کې د پاکستان څلور صوبې دي، په څلورو صوبو کې خصوصا د پنجاب صوبه کې خو په ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو، رمې پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو، او دغه رمې لکه لنګې میږي، بیا د بې ماتې پلار بې میږي په ډېر کم ریټ کسابانو ته ورکړې، او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوو کالو په قرضې ورکړې. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې، او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل، څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي، او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سه نیم د کشمیر کوچان دي، کشمیري مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وایي، د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو گجر دي، کوچان دي. دی ورسره مونږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ ورسره لرو، راس او درس ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو، ځکه چې مونږ او د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغه حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یې مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري، خپلې انتیل لري، هغه په ټیټ لیول کوچان دي، هغو چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي، ځکه هغه داسې دي لکه یو استاذ پورې چې شاګرد دي، داسې کوچان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولی شي، هغه داسې مونږ باندې ډېره سخته، مونږ په بعضې خلکو راشي، هغه وایي چې د تا رما د ما رمې ته را ګډه کړه، ته ځان یوه خوا کړه، او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم، لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي، افسوس را سره وکړي. نور هغه خلک هم بېوسې دي، کوچۍ خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومته لرې دي، له سیاسته لرې خلک دي، په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي، خو مونږ سره خپله خواخوږي څرګنده کړي، بس هغه هم راځي را سره وښيي.
حاجي صاحب، دغه کوچاني ژوند سره ډېر خلک آشنا نه دي، که داسې په لنډه راته ووایي چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
دغه خبره ضروره شار سړی پغه خپل ځکه خوشاله اوس منګه دي خمه ژوند د منګ ژوندۍ د کېګدې د تر اوسه پورې دا ل 500 کلونه واخله تر نن پورې د منګه غا کېګدې په بنگلا نه د بدل زکه بنگلا کوچیتوب سره نه چی ګرځي د منګ تر خپل خیمه کېګدې ګرځي کنه منګه د خپل ژوند کې خوشاله خو دا خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږدي بس د سیاست کارته وي اوس دا موږ تاسو درېږي
دا کېګدې کې مو کوم بدلون راغلی دی یعنی د نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوې ټکنالوژي آیا دا موږ کېګدې ته ننوستلې دي کنه
بالکل اوس شمسیان راغلی دی بیټرۍ دی سہولتونه زیات شوی دی او منګه خپل الکان په سکولونو کې چولې بعضی غټو کورونو په مدرسو کې ما چولې نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د سې خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی خبره ده
ها تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړی دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمې څوک پیې
دا د شي اوس یو کور کې لس فاميلي پنځه فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پندې په خور پښیمو کې لکه پنګيري پاتې شي او دا بډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته زی او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانې را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم دې مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپانی کوي ما غو مونږ سره رمې دی
کله چې لوي سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دمو لمخ کې په تلوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پات کیږي
دا مونږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نارا نارا کته سودیر سیزن مونږ ته معلومات دي باج وخت مونږ منشره کې میاست یو نیم تیر کو د سه پسلو سیزن مونږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور تر کته سو چاریکا سور ته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دی چې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دی په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي مغه علاقه ته لاړ شي بیا چې پسرلای شي څوک دی هریپور ډیم تر راشي تربیلا ډیم کې دلته شپتلی کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک دی عمل ته پسلونه ورتاخلی نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږي هغه ځکه وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د هرې میاشتې معلوماتي د هرې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزنه بل زی ته زی الته مثلا کوم پسه خرڅوي میګه وزا
موږ شډي او مستو کورت وړي د خپل کو په خپل استعمال او د خرڅ کار نه کو او نور موږ چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچاني میګي نه لري د نر نران لري واخلي دا اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو څلو کې دي کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډیر ربای کوي هر کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغیر لارې خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم او رواجونو مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر رسیدي او غوړی واده کوي او زوی ته واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کال مخکې د موږ رواجونو وصل کاله مغری واجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال غته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خېخي د دوستۍ د خپلوي زکیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ هم څنګه بولو موږ سره خېخي وکاله دغه لارې خېخي کوو او بیا واده لګ موده چې وځي نو بیا غو واده کارم چې جوړ شي بس وادم په مغه ششم کوم
دغه رسم او رواج مو څه ډول دی د لور پلار ته تاسو رمې ورکوي پیسې ورکوي پیسہ به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې خپښتنه جوړ کړو، وروره ډیر بدلون راغلی. دا نن ما خو نه یادېږي، سل دوسته وکاله مخکې به چې چاخېخي وکړه، هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به میګې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا، ځکه خلک له دینه ډیر خبر سو دغه جای ناروا بولي، دغه ته مونږ ولور وای د خور او جلور روپۍ اوس مونږه شاري چا وس کیږي، هغه خو بیخي نه اخلي، او بعضی بعضی چې اخلیم دومره روپۍ واخلي چې هغه خپل لور ته سامان ته وکی، او هغه سامان سره له خپل کور جګه کی د خسر کور خواته، نو اوس دغه چې کارونه نسته.
دغه تاسو چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي، روغتیايي خدمات څه ډول ترلاسه کوي؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لري، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږه د خدای شان دا اوس اول زخپل ال اسلام آباد واخله، لکه هغه نارام پوری 15 کاله په پوت للیما وراغلیما، د ار کلی خلک، د ار بازار کې هسپتال، د ار جای معلومات را تا شاباز سړی ته معلومات نه، مریض پیدا شي مونږ بیا یو مریض سره دوه درې زو، او هغه ته معلومات یې د هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې، هغه ته مونږ مریض ولو.
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوي، روپۍ اخلي، او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو، بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا سی بیا من سره می هسپتال کې دا سیستم نوسته چې تا غوانه کو پاکستان ہے.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، ل دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي، د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا کچېره هم دغه اړیکې هم داسې کړکېچنې وي، او یا ل دې نه نور هم کړکېچنې شي، فکر کوي د تاسو ژوند به هلته ډیر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه، تریخ سوی ده ډیر، خدای گواه ده مونږ په دغه کې نو، د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نسته، افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو، دغه عوام مونږ سره د شیوله کجیوی مور او دیو پلار زمن کوم دغه حالات و شروع سو، مونږ ډیر خلک ونیول سو، ما خدای ذکر تا ته مخکې مونږ وک ډیپورت سو، جیلونو کې دی، جیلونو ته لاړ، دی باز وخت دی ډیر روپۍ په بدله کې دوی را خلاص کی، نو دغه سخت سرګردانی سره مونږ مخامخ شوی، نو د مونږ غږ له اوسه داسې جای نسته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سپارش کړی، نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده، مونږ ورته وایي مونږ کوچیانی، مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمه دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو، بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه ده افغانیان، مونږ هرې ورسره 500 200 300 میږي دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي، دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللې وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته سخته نه سخته مجبوري راغله، نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورت شوي دي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نسته چې پلار نیکه به بلد و مونږ دغه نومونه پاتې دي، هزاره جا تور تیر دي، اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نه ورسره پرېږدي، دوی ډیپورټ کړو مال نسته، بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ څو کې کندهار له لارې لاړ، کندهار په سیمو کې دي، که د تورخم په لارې لاړ، کابل او د رنګرهار په سیمو کې دي، عادي ژوند تېری پراته دي په یو ځای باندې،
یعنې هغوی هم بېرته غواړي چې راشي، ځکه چې رمه ورسره نه وي کوچۍ بلته څه کوي په افغانستان کې؟
دا حقیقت خبره ده، مونږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو دا اپیل ده چې مونږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ژوند تېر کړو او دلته مزاد ژوند تېر کړو، خو داسې یو وخت راغلی چې ارې خواته حکومتونو نن سبا سوج نه کوي، بس دوی خپل د جنگ پالات کی او غایو کارته سوجي او عوام ته سوج نه. دغه دواړو جنگ له کابله عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ کیږي.
اجي صاحب ورستې خبره مو وکي، څه غواړي له چارواکو، له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو، هغه څه کولای شي؟ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري، څه غوښتنه لري؟
غوښتنه خو د مونږ आवाज ورکای دار چیرته نه رسیږي، خو د مونږ आवाज د اعلی د دوی غوغو ته بغټ आवाज ورسي. د دواړو ملکو امن غواړو، ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس زاروي. نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام سخل تګ را تکاو، نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده.
حاجی صاحب سعید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.